يذكر من أفغانستان خلي المشكلة مخامخنا شي وسلام والدين تقنا وروال
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دولس بجې او دیرش دقیقې دی قدر منوریدونکو زموږ خاګل ازادي رادیو اوري پښتو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکخه خځې پیلېږي خو له مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید پاړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 28مه په دې برید کې د یوې کورنۍ د وو ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 28مه د اوترش په پلازمینا ویانا کې بیرته پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په یو وخت له بوسنیا هرزګوینا د 16 ساعتي ځواکونو ماموریت تمدید کړ. د هندستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالی لمانځل داسې حال کې پیل کړل چې په دغه هیواد کې د هوا د ککړتیا او همدارنګه د کرونا وبا د خبرېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د کرکټ د شلوریز نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یک شنبه په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي.
مخکخه خزي
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې شې د خپل شلو کلونو لاستراوړو راتلونکي څه ډول ویني پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره اغلی آریان یون د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذ او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال ملمنی دي. یون صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ.
ډیر زیات مننه. ډیر زیات مننه تاسو نه هم سلامونه خپل اوریدونکو ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته ټول وړاندې کوم مننه.
که په لومړي سر کې یون صاحب تاسو موږ ته وایست چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوی یاست، د خلکو استازي واسطه هلته اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، راتلونکي څه ډول ویني تاسو؟
دا غوړز نه چې موږ مبارزه د ګر تر اوتیو نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هر غوښتنې په نظر کې نیولې، د دې ستونزې په نظر کې نیولې، تر ډېره حده پور خپل ولس سره پاتې شو یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې ان شاء الله ولس زمونږ په ولسته او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډېره نا امید نه یم، امید لرم چې حالات به د خیر سره بدل شي او بیرته به حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نوري دنیا سره ځان عیار کی. موږ د دنیا نه ځان لري کول نه شو، نو اوس ستوند او مشکلات شته خو امیدوارم شته چې پرورو به مشکلات حل شي او بیت افغانستان نورمال حالت راوګرځي. تر دې چې ولس سره موږ په تماس یو او ستوند ډیر لري، مشکلات ډیر شته، بیکاری شته، هم دا اوس او ځوانان زمونږ بیکار دي، اقتصادي مشکلات شته، ځینې ځایو کې امنیتي ستونزې هم شته. خو سره د هغې موږ باید نا امیده نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو، همیشه به خپل ولس سره وو او د دغه ستونزو د حل دپاره به په ګډه سره کار کوو.
تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیسته او خلک باید مایوسه نه سي. په داسې حال کې څنګه مایوسه نه سي خلک چې نور د دوی واک له لاسه وتلی دی، ولسواکي نور نسته، جمهوریت نسته؟
زه همدا خبره کوم چې یو ځل مخکې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغلل او د دوی واکمني وه، نو ډېرې ستونزې پیدا شوې، خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بلاخره حکومت راوپرځېده او ختم شو. نو که چیرې دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، که چیرې تېرې تجربې دوی بیا تکراري په افغانستان کې او دغسې موضوعاتو ته توجه نه کوي، دنیا سره ځان عیار نه کوي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونه نیسي، د ولس زه فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه کوم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه، نو زه وایم چې دوی باید په دې هم پوه شي چې کچېره دا ستونزه ته د پای ټکی کینی دي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي، نو بیا به هم د تیر په څیر یو دغه سره مخامخ شي، ستونزو سره، او بل اخر د سقوط د حکومت د دوی دې سره مخامخ شي. نو ځکه امیدوار یم چې دوی باید د تیر تجربو نه ګټه وکړي او د ولس غوښتنو ته لبیک وي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړ یم او ان شاء الله کوم حق او حقوق چې د دوی دي او دوی په راضی دی او زما ولس د خېګنې د پاره دي، ان شاء الله د دې څرڅنګ به ولاړ یو مبارزه به کوم چې څو هغه بیت لا سره وړي، او کچېره دا لاسم رانغه نه زه فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نشي او بیت به بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو کوم ډیر خوشبینه تر ډیره حدا پورې د دوی سره په تماس کې شو او د غستون ته سره شریک کو او ته وایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کړي. نو زه کوم امیدوار یو چې ان شاء الله مشکلات به حل شي.
زموږ د تیخ پرونی دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیزه فعال ده. اغلی موسکا دیخ پرونی ته شرغلاست.
سلامت سلیر مننه.
تاسو په افغانستان کې خبریاله واسطه اوس چې تاسو خپل دغه وظیفې ته دوام نسی ورکولای، تاسو څه احساس لري؟
واقعا چې ما ته ډیره سخته ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زلرم کنه. ما ډیر زحمت وکړ، اتلس کاله مې درس ویلې، ځان مې پټولنه کې لکه مطرح کار مې وکړ، رسنیز ډګر کې مې اته کاله کار وکړ، اته کلنه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس افغانستان کې دغه شرایط حاکم شوي دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړ شم او کار وکړم، چون دا حق مونږ ته نه راکړل شوی، لمونږ اخیستل شوی دی. په دغه یو شرایط کې چې زما مینا زما مسلک له ما اخیستل شوی دی، نو ما ته ډیره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مثانی. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغه مېرمنې لپاره ډیره سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت یې کړی دی، کار یې کړی دی، ځانونه یې رسولی دی، په ټولنه کې مطرح شوي دي او د ټولنې لپاره ډیر اغیزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغسې سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې، هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغه شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نور مېرمنو ته هم چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه یې احساسوم.
په نور نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساينس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، شدي باید فضا ته لاړ شي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوي چې نجونې باید شونځي ته پرېښودل شي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانه خستل شي. تاسو په نظر دغه څومره لوی غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډیره لوی غمیزه ده. ټول په نور نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روان دی، یو روال دی چې دا کار تر سره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام لبه خنډنګيږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر شل کال بعد، هر 15 کال بعد موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاس ته راوړي دا باید لبه ښه ونړيږي او لسره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې مېرمنې باید فضا ته لاړې شي، مېرمنې باید ساينس کې درس وایي، مېرمنې هر هغه کار کولای شي چې څوک فکر کوي ناممکن ده، اما په افغانستان کې په ډېر خواشینۍ سره چې موږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا مېرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته لاړې شي. ګورېخان دوی کغواړي مثلا اسلامي، دوی چې اسلامي نظام موږ حاکم کوو، په اسلام کې مېرمنې ته د دې حق ورکړل شوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له موږ نوانخلي. کله چې موږ ته اسلام دا حق راکړي، موږ ته اساسي قانون دا حق راکړي، نو په کوم حق تاسو موږ ته دا اجازه نه راکوي؟ زموږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید مېرمنې داسته پرېښودل شي، مېرمنې باید تعلیم وکړي، مېرمنې باید خپل دندو ته پرېښودل شي. متاسفانه اوس په حال په افغانستان کې دا یو ډېره غټه غمیزه ده چې موږ مېرمنې د سرنوشت پاتې یو. زمونږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زمونږ خویندې تحصیل ته، تعلیم ته، کار ته نشي تللی. نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکم، ما اتلس کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې په دوه ځای کار کوو، په تلویزیون مې کار کوو، یو دولتي دنده مې لرله، خماش مې لرله، خپل ټول ضرورت مې پوره کولای شو، په باندې کورنۍ سره مې مرسته کولای شوه. نو دا اوس ما سره نشته، زه عاید نه لرم، زه څه وکم؟ زه څنګه خپل ځان تمویل کړم، څنګه خپل کورنۍ تمویل کړم؟ په کورنۍ کې همداسې زیاتره نارینه، په هرې کورنۍ کې د مېرمنو تر څنګ نارینه هم که دفتر ته ځي ماش نشته، ماش درک نه لري، څنګه ماش ورکوي؟ یا که ماش کومه اداره هم ورکوي، ډېر کم ماش ورکوي، چې هغه ماش د زموږ دغه ضرورت نه شي پوره کولی. نو په دغسې شرایطو کې څنګه موږ ښه اوسو، او څنګه موږ کولی شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو، یا څنګه ویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکمه دی دا باید په رسمیت وپېژندل شي، او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی. نه، کله چې مېرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي چې د نړۍ د چې نیمه نړۍ ورته موږ وایو کنه، نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر، نیمه برخه اتا فلج وي، په کور ناسته وي، څه نه شي کولی، نو ته څنګه ویلی شي چې زما نظام مکمل دی، پوره دی، دا باید نړۍ په رسمیت؟ نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې موږ ورسره مخ یو.
آغلې یون کبیر، ته تاسو راسمه، تاسو یادونه وکړه چې د شودو د پاره کار نه دی سوی، آیا موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که یو فیصد هم وي هغه خو باید وساتل سي؟ د شودو هغه لاسته راوړنې چې شونځي ته تګ دی، که دغه یو مثال راوخلو، دا خو باید خوندي وساتل سي. د اندغه نجونې اوس نه پرېښودل کېږي چې باید درس ووایي.
تاسو وایئ چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویندو زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دې حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی، یعنی دا موږ په دې باندې متيقین یو چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي، او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغه خپل تعلیم وکړي. دا اوس په هلمند کې په هغه سیمه کې چې بدبختانه زموږ پښتانه ورونه ژوند کوو، هلته مکتبونه تړل شوي وو. او بل خوا په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته وایم چې لکه چین ولسوالۍ، په دې کې تیر حکومت ناغېړې کړې، هغه صاحب مثلا د دې سرک صاحب ته تاسو خپ چې نه زه په امیشال ته ورتلم، هلته د یو دنجونو مکتب نو تقریبا یو لس دفعې لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلي چې دغه ته یقلا یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایم چې د ونې لاندې ناستو، ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم، اته هغه ته نو د سکول اوبه نه وي، د سکول اوبه خوځو جړل ماته ویلو د ازما سره ګورښتې ټول ټکیدل، وای زه 5 کیلومتره شپږ کیلومتره په سر اوبه راوړم. یعنی موږ باید د څه نو یو چې خوځو د پاره په تیر نظام کې ډیر کارونه وشل، یعنی شي وی دي موږ په دې منکر نه یو. زوس په پارلمان کې ناستوم دا یو لاس تر راوړنه و، اما سره کم لاس تر راوړنه و. ماته په اساسي قانون کې یعنی مشخص کسي کې راته مشخص کو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وي او زه په عام ډول عمومي ولاړ وي، ما هیڅکله پارلمان ته لاره نشو پیدا کولی. نو موږ باید هغه څه کار کړی خوځو دپاره چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم، او مستقیما ما د هغه نه رایه ګټلې وي او راغلې وي په پارلمان کې ناست هم، ما هم په غونډه کې همدا خبره کوله چې موږ دپاره تاسو داسې کار وکړئ که چیرې دا نظام بیا نه وي، ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق او حقوق وغواړي، او په حکومت کې ملاس ولري په پارلمان کې. خو زه تاته وایم چې هغه وخت کې زیاتره کارونه سمبولیک او سواری وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوال ټولنې سره په همدې باندې جنجالو چې ماته سمبولیک کارونه، ماته شواري کارونه مه کوه.
آغلی موسکا، آیا تاسو په دې نظر یاست چې د شوتو حقونه اوس سیاسي کرایسي وي، او طالبان د دوی د حقونو څخه لنړیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د الی په توګه استفاده کوي؟
لکه څنګه چې میرمن یون هم ته اشاره وکړه، زه د دوی له خبرو سره موافق یم. په افغانستان کې په تیر نظام کې هم ښځې ډېرې سمبولیکې وې، لکه څنګه چې مثالونه دی هم ورکړی، دا نظر زه تاییدوم. او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان کې طالبان باید خود ته حقوق ورکړي، اما دوی وایي چې موږ باید په باندې خپل منځ کې خبرې وکړو. د دې خبرې ماته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبرې کوي په دې اخلاق، او څه وخت به دوی پرېکړه نیسي چې ښځې دوی مکتب یا ښوونځی ته پرېږدي. نو زه نه پوهېږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي، چې آیا دوی لکه شل کاله مخکې کله چې دوی واسه رسېدلي وو هماغسې به له ښځو سره چلند کوي، یا به د دوی پالیسي تغییر کوي؟ چون موږ د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو، اکثره دوی دغه رویه چې ګورو په لومړۍ ورځ کې دوی له خلکو سره ډېره ښه رویه کوله، چون ټوله نړۍ دوی ته متوجه وه، او دوی نه غوښتل چې غلط تصویر خلکو ته ورکړي. دوی وختل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومومي چې دوی تغییر کړی دی. اما دغه وروستۍ پېښه چې موږ ګورو په سوشل میډیا کې چې کومې ویډیوګانې راووتلې، داسې ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی، هماغه پخوانۍ پالیسي غواړي چې دوی پلي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانۍ پالیسي دوی وشي کړلای چې په افغانستان کې د افغانستان په مېرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلي کړي، چون افغانستان تغییر کړی دی، پخوانی افغانستان نه دی. د افغانستان مېرمن اوس تغییر کړی دی، هغه پخوانی مېرمن نه دی. دوی مبارزه کوي، خپل غږ غواړي چې اوچت کړي. هر ورځ موږ وینو چې مېرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاتېږي، مظاهرې کوي، خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې وېرې. دا یو پرمختګ دی، دا یو د دې ښکارندوی ده چې افغان مېرمنو تغییر کړی دی او هیڅکله نه غواړي خپل آواز خاموش وساتي. نو زه فکر کوم چې د اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار شي او دوی نړۍ ومني، باید هغه پخوانی نظام کې څه لاسته راوړنې چې هغه حداقل څه چولو هماغه د دوی پریدي، او څنګه چې نظام و هماغه څه دوی مخته یوسي. که چېرته دوی داسې کار ونه کړي لکه څنګه چې دا یو غټه فاجعه ده چې یو پلار جګیږي خپله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅوي، هغه هم په قسط باندې، په کومه نړۍ کې داسې یا په کوم هېواد کې دغسې یو څه شوي دي چې په افغانستان کې کېږي؟ موږ وګورئ، سعودي عربستان یو اسلامي هېواد دی، هلته په دغسې وخت کې هلته کنسرت دایریږي، په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي، هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي، ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي، ښځه د دې حق لري چې پرته له محرمه له کوره ووځي. نو د اسلام څنګه اسلام دی غواړي؟ زه خو په دې هېڅ پوه نه شوم چې دوی څه غواړي. نو که دوی غواړي چې ښه مخته لاړ شي، لومړی قدم کې خو دې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس ته لاړ شي، ځکه چې غټه غوښتنه هم د مېرمنو اوس مهال هم داده چې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړل شي چې کار وکړي، د دې اجازه ورکړل شي چې درس ته لاړ شي. زموږ اوس ډېرې مېرمنې پېژنل چې دوی ځي دفترونو ته د کار لپاره، خپل دفترونو ته ځي، اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو تمنګ چې کله ویل تاسو راځي، موږ تاسو ته ماش درکو په کور کې نه کوم ماش څو میاشتې کیږي چې د خلکو ماش نه دی اخیستی. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، ډېری انجونې یا ډېری مېرمنې د خپل کور سرپرستانې دي، خپل کور ته رسک وړه، اما هغې ټولې اوس په کور ناستې دي. نو که داسې دغه شرایط دوام ومومي، نو له یو ډېر غټ ناورین سره به موږ مخ یو. نو هیله ده چې دغه وضعیت ته دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي. په داسې حالت کې بیکاري د ټولو نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به ورسره مخیو.
موسکا جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته کیسه وکړئ چې تاسو غوښتل خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ، تاسو ته څنګه وویل سول چې نور وظیفې ته مه راځه، یا څنګه ستاسو مخه ونیول سوه چې د خبریالۍ څخه لاس واخلئ؟
لکه څنګه چې ډېری مېرمنې دې سره مخ شوې دي، زما هم ځان ته کیسه ده. کله چې کابل د دوی په لاس د طالبان په لاس سقوط وکړ، نو هغه ورځ په دفتر کې وم. زه په دفتر کې وم، کار باندې بوختم، چې همکاران زغلل ماته ویلي چې موسکا تول تر اوسه په دفتر کې ناست دی، باید لاړه شي کور ته. ما ویل وای چې طالبان کابل ته راغلل، نو شاید دوی ما سره ټوکه وکړي که نه، جدي مو نه ګڼل، زما خپل کار ته ادامه ورکړه. یو وخت چې ګورو نور همکاران ډېر ورخطا راغلل ماته ویل چې لطفاً لاړه شه کور ته. زه هم لکه نور غوندې نو لاړم کور ته. یو دوه ورځې لاندې دفتر ته ځکه ویرېدلې وم، نه مې شو کولی. اما په درېیم ورځ باندې چې کله زه دفتر ته لاړم، د دروازې ګاردانو زه پرېنښودله چې داخل د دفتر شم. ما ته چې تاسو اجازه نه لرئ، موږ ته رهبري ویلي دي چې مېرمنې اوس اجازه نه لري، کله چې موږ تاسو ته ویلې تاسو کولی شئ دفتر ته راشئ. دا یو ځل نه، دوه درې ځلې زه لاړم، اما لمدې ځواب سره مخ شوم. نو نور مې جرات هم ونه شو کړلی چې لاړه شم، نور کېناستم په کور چې که کوم زمینه مساعده شي چې زه بیا کار ته ادامه ورکړم. نو همدغسې د ډېرو مېرمنو قصې دي چې دوی حتی ځینې مېرمنې زه ورسره تماس لرم چې دوی دفترونو ته تللي دي، خپل ځای کې ناست دي چې کار وکړي، اما راغلی دی طالبان ورته ویل چې ولی اته ګردان من پوښتنه شي چې ولی اجازه ورکړي چې دفتر ته راشي.
ډیر مننه مسکا جان، تاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. اغلی یون، تاسو یادونه وکړه چې تاسو ژغ پورته کوي د شوزو د حقونو په خاطر باندې چې باید دوی ته وظیفه اجازه ورکړل سي او جنو څخه د زده کړو حق وانه خستل سي. آیا تاسو له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او کومنوي کړې کوم لاریون مو کړې دي؟
یو خو لاریون طرفدار مون یو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې لاریون نشي، خو په شرط دی چې واقعي لاریونی مونږ چې ګورو ځینې خويند لاریون کوي. یعنی تاسو زما خبره غلط برداشت نه کوي، خو صرف زما اکثره خويند د دې د خاطر لاریون کوي یا ځان په ویډیو کې ښکاره کوي چې د دې کیسونه په خارج کې قبول شي. مونږ د دې لپاره لاریون نه کوو. مونږ بیا هم وایو چې که چیرې زه په پارلمان کې نه اوسم، نو دا خو معنا نه ورکوي چې زما غږ یوازې په پارلمان کې به پورته شي. د خوځو د برخه کې یعنی هغه وخت کې پارلمان نه مو، زه په ننګرهار کې وم، مونږ د خوځو ټولنه جوړه کړه، په څلور ولایتو کې مونږ وګرځیدلو، مجلم دې ته چاپ کړه، کوم ناخوال چې د دې په برخه کې وي مونږ هغه ته هغه غږم پورته کړ. کونړ ته مونږ لاړو، همدارنګه نورستان ته، لغمان ته، د خوځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کې. هغه وخت یعنی هیڅ پارلمان هم نه و. یعنی مونږ خپل مبارزه ته دوام ورکوو. مونږ ګورو حالات ته، که چیرې دې مکتبونه شروع کړل لکه اوس چې په ځینو ولایتو کې شروع دي، ځینو ولایتو کې مکتبونه فعال دي، خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي، نو مونږ به ګورو خپل مبارزې ته به دوام ورکړو. که چیرې دې تعلیم چې نه د ښځو نر حق ته لکه ورونه زموږ چې ویلې دا اسلام ته اجازه راکړي، دې مونږ ته ځکه دلیل نشي ویلې چې دا د اسلام خلاف دی، ځکه چې اسلام خپله ویلي چې علم په نر او ښځې فرض دی. نو وخت چې دې ماته اسلام هم ما سره نه مني او قوانین ما سره نه مني، نو زه خو به خود د دې په مقابل کې جګېږم، مبارزه به کوم، اما مبارزه په شرط چې واقعي وي، یعنی شعاري او سمبولیک نه وي. د زما د پاره نه چې ماته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم، د دې د پاره نه، صرف د دې په خاطر چې واقعا زما خزه کار وکړي. زه لرې پرتو سیمو ته همیشه زما ډېر لرې ولایتو ته د ننګرهار زه تلیم، خوځو سره مې کار کړی، هغې د پاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړي، هغې د پاره مې کومکونه کړي دي. تر ډېره حده پورې داسې ساحو ته به تلم چې هغه ساحو کې به ټولو ماته ویل چې تاسو دلته مه ځئ، ځکه چې دلته امنیت ښه نه دی. اما زه ډېرو لرې ساحو ته تلیم، اما شعاري کار مې نه دی کړی، نه سمبولیک، نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل این جی او یا ټولنې دپاره فنډ واخلم، خارجیانو په خاطر چې هغوی ته ښځو حقوق بانه کړم او فنډ واخلم. نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي چې ښځو دپاره د تعلیم مکتبونو دروازې خلاص کړي، ځکه چې دا د دوی دپاره تاوان کوي. موږ ډېر اسلامي ملکونه لرو، تاسو همدا اوس وګورئ په ټولو ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ بند نه دي، مکتبونه خلاص دي. نو موږ هم ورته وایو، موږ ورسره به استدلال وکړو، اوس فقط موږ منتظر چې دوی څه کوي، ځکه دې نه دی ویل چې موږ مکتبونه بندو، دا یوې چې موږ پور خلاصو، اما پورورو خیر موږ وته دوه مره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بندو، دومره چې مخکې میاشتو مکتبونه بندو، اوس د خیر یو دوه میاشتې به وته فلو کو یا یو میاشت به وته فلو کو، اما بیا وروسته ګورو چې دې څه کوي. که چیرې دې مکتبونه خلاص نکړي، نو موږ به سره استدلال کوو چې وروره ته وګوره، دغه اسلامي ملک دی، دا اسلامي دا څنګه پاکستان اسلامي ملک دی، اغه د چستا سخت طرفدارم دي. البته ولې د مکتبونو د نجونو خلاص دي، خزي پونتون وای مکتب وای وظیفه اجرا کوي، اما ته ما سره کوم اسلام وای چې اسلام وای چې خزي په کور کې ناشته، نو دا استدلال به سره کوو، خپل دولت څنګه به ودریږو، خپل مبارزې ته دوام ورکو، اما په واقعي ډول چې خزي ته په واقعي ډول کارو شي، نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شواري ډول. زما ځینو خويندو انجوګان لرلې، د خزي شواري باندې په فن ځای وخصه، اما د خوځو د پاره کارونه کوستول په اروپا او امریکا کې ګرځي. زه مونږ باید دغه خويند په سیرو نه وسو، مونږ خپل خلک په خويند سره هم دلته کینو، کارو ته وکو، مونږ یو سره وو واقعي کارو ته وکو، چې څو د هغه نسبی یو ډیر کم حقوق هم لا سره وړي. تر اوسه پورې خو کار شواریو، اما بیا هم من کړی دی ترې نه شو چې دې سره شوه په کابل کې شوه، هغه هم یو لا سره وړ نه و. خو پاتې شو د اوس وخت کار، نو مونږ خپل مبارزې ته دوام وکړو، نو طالب سره به کینو، لاریون به مرو باسو، استدلال به مو سره ویو، منطق به مو سره ویو، تر څو زمونږ خویندو د پاره د تعلیم زمینه برابر شي. ځکه هره خور چې ده هم مور ده، اولاد لري، لورګانې لري، نو دا د دوی حق دی. په دې باندې چې باید د دوی د پاره د تعلیم دروازې خلاصې شي او خپل هغه حق او حقوق لاسته راوړي.
او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستۍ کې یو شمیر شذو د نړیوال ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ. دوی وویل چې ولې د شذو ژغ نه اوري. همدارس په ولاریون کې شذو د سوره یاسین او سوره یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کړي. دوی د بیرې څخه خپل ویډیوګانې نکړې جوړي او یوازې هغه ژغیز شعارونه ثبت کړي وو او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي. یعنی ټول شدي په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي، بلکې داسې ژغونه هم په دوی کې ستا چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي، خپل لوڼې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي. موسکا جانې، موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې ښځو د خپلو کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نسي کولای چې د خپلو کورنیو نفقه برابر کړي.
بالکل، یو خو دا چې هغه مېرمنې چې اوس دفترونو ته نشي تللی، دندې نشي کولی، هغوی دې ته مجبورې شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه هم ډېر کم شاید پیدا کړي زمینه مساعده شي، شاید هېڅ زمینه مساعده نه شي دیته، ځکه چې هېڅ په افغانستان کې کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دې ورشي هغه په کور کې د کار وکړي او دې د مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډیر بد شی دی. مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولای شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپل پیغله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 50,000 ورته اوس ورکړي، 50,000 به وروسته ورکړي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي. مجبوریت ډیر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویل لرم چې دغه وضعیت کدا سي ادامه وکړي، داسې نه چې داسې ناورین سره موږ مخ شو چې ټول ته حق حیران پاتې شو. لکه څنګه چې تاسو قصه وکړه چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضر ده چې داسې یو کار هم کوته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. مال قصې اورېدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سرک تښکلې دي د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضرورت پوره کړي. اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده، حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هېوادوال بې وزله شوي دي دغسې سختو شرایطو کې، مېرمنې خپل کور هغه خپل د بیا غوښتلو جامع سره تقسیم کړی دی، دایره ټولې کړی دی، پاکټ کړی دی او هغه به وځل خلکو سره تقسیم کړی دی. یو ښه احساس لا نواجه چې دی لرب ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو دی لاریون ته اشاره وکړه، زه دې ته یو بل خبره هم لرم چې په دې اوایل ورځو کې چې کوم لاریون اوسل، تاسو به پر رسنیو کې لیدلی چې ټول کالي به انجونه اغوستي وو چې نه به مخ معلومې ده، هیڅ ځای به نه معلومې ده، دوی به راوتل چې مونږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هر مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې زر زر افغانۍ ورکړ کېدلې. یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو خزه د مجبوریت نه د زر افغانۍ په مقابل کې دغه ستور کالی اغوندي او راضي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چې وایي چې دغه سي اسلام غواړم، چې دغه سي حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریت کېږي.
په اخر کې یون صاحب تاسو ته راسم، تاسو څه ویل غواړی افغان شو ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه لاله سور نکړي او یو روشان راتلونکي ته سترګې په لار اوسي؟
نو ما تاسو ته مخکې موویل چې مبارزه به کوو. افغانستان ډېر وروسته او ملک دی او بل فناتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه او پویول زمونږ دپاره ډېر اړین دي چې باید نارینه په دې پوه شي چې ښځه حقوق یعنی څه. تاسو وګورئ همدا اوس زما خور ویل چې په کابل کې یو تعداد ښځو چې خپلې وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي. اما که موږ وګورو تقریبا 34 ولایتو کې زمونږ اکثره ښځې تعلیم یافته نه دي، یعنی په سلو کې نه نوي تعلیم نه لري. اما د هغې نارینه او کار کوو او دوی دپاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته، نشته. موږ باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه څه رقم دغه بحران نو لري کو.
ډیر زیات مننه اغلی آریان یون صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او موسکا څنګه نیازی تاسو هم چې له موږ سره مو وخت وېستی او خبرې مو وکړې. او ریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې تاسو متحد بودان ستاسی یوال ستاسی در نجات لاره ده
چی دغه نور ادارات چی ده حکومت تر تسلط لنده کار که دی مون دیتا وحی
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو بکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو